دا مشال ریډیو د اوزه بوریوال کاکړیم وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې په دې ساته خبرونه کې مې هر کله کوم په خبرونه کې به د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې واوري خو تر هر څه وړاندې به د دې ساته خبرونه له ملیحا امیرزاده څخه وو
السلام علیکم تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سټو پتا د خبر ایجنسی مرشانو فاټا په خبر پښتونخوا کې د ورګډوډو وړاندیز مخالفت کړی دی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت د خپلو مرشانو د تحفظ غوښتنه کوي او په ایران کې د دوو ریلګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل شوي دي. تفصیل د خیبر ایجنسی قبایلی مشرانو فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګبرګډولو وړاندیز مخالفت کړی دی. نن په پېښور کې په یو خبري غونډه کې د پاکستان پخوانی وفاقي وزیر او سینیټر حمیدالله جان افریدی ویل د قبایلی سیمو اصلاحاتي حکومتي کمیټه له ټولو قبایلی مشرانو سره سم مشوره نه ده کړې. نوموړي زیاته کړه
مونگ واک اختیار قبائل تغواڑو چه واکدارے کا اختیار منے کا چه زان لخپل فیصلے ہو کی دا قبائل قربانے دا کشمیر نا دیر زیادتی دی آیا دا قبائل دا حق ندے چه دا غپ رایا ہوشی اور رایا جنون رایا خشتل
دا خیبر یونین نومی قبائلی مشرانو دا ٹولنے مشر بازارگل افریدی مشال ریڈیو تویل دوی هم ایف سی آر نو غواڑی خو پا فاٹا کے دا پاکستانی اتانو او عدالتونو دا قیام مخالف تی نوموڑی ویل دوی پا خیبر پختونخوا کے پا ورگڑی دو سرخ پل شناخت او قومیت بیلل غواڑی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت نه د خپل مشرانو د تحفظ غوښتنه کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی د نامعلومو وسوالو لخوا د خپل مشرانو پر وژنه اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د غشان پیښې په سیمه کې د امن پر ځای کولو حکومتي دعوه ته نقصان رسوي. دوی ویل رزمک ډیویژن دوسلی تحصیل کې د چهارشنبې په ورځ د دوی یو مشر ملک صاحب خان د کور مخې ته وژل شو چې په سیمه کې په تیرو څو ورځو کې پنځم مشر دی چې وژل کیږي. په دې اړه د سیمې یو مشر ملک خلیل خان نن مشال ریډیو ته ویل
اس میز پتا خبر آنا پیجی چھ میز امن رو ویسا تو دمیر مشرون دمیر سپنجیری دا پنا شکیجی حکومت اخفل و دا سارتا و رسوی دمیر دا سارا مند پورا دا دیخ پل کردار سایی دا
په سیمه کې څو نه وړاندې پر امنیتی سرتیرو باندې د حملې وروسته د غلطه د یوې هفتې لپاره ګرځبندیز لګول شوی و. د خواریکخو ملي سازمان مشرانو د بلوچستان په ګډانی سیمه کې د اوګوټ ماتولو په مرکز کې د روسته پیښې متاثره شوو کورنیو له حکومت نه د انصاف غوښتنه کړې ده. دوی پرون ګډې خبرې غونډې ته ویل نه خو د پیښې په اړه کوم رپورټ مخې ته راغلي نه د پیښې ذمهوار په ګوته شوي دي او نه هم له متاثرینو سره مرسته شوې. دوی وایي چې د متعلقه ادارو او چارواکو خلاف د مزدورانو د وژنې مقدمه به هم درج کړي. د ګډانی د پیښې پلټنو لپاره حکومت یوه کمیټه جوړه کړې چې ویل شوي ول په یوه اونۍ کې به د پیښې په اړه رپورټ وړاندې کوي. د نومبر لومړی نیټه په ګډانی کې د زړو جازونو ماتولو په مرکز کې د کار په وخت په یو جاز کې د چاودنې له امله د اور لګیدلو په پیښه کې 28 مزدوران مړه شوي وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ننګرهار چارواکي وایي نن په دوو بیلابیلو چاودنو کې د دوو امنیتي اهلکارو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي او 28 نور کسان ټپیان دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل اتاولا خوګیاڼي مشال ریډیو ته وویل نن سهار د څلورمې ناحیې اړوند د سړک غاړې خخ مانین چاودنه کې د امنیه قمندانې د نظارت مشر سمونوال عبدالحکیم په ګډون یو ماشوم وژل شوی او شپږ ماشومان پکې ټپیان شوي دي. خوګیاڼي زیاتوي چې دویمه چاودنه د جلال آباد ښار دویمې ناحیې اړوند د اوروژنې دفتر تسیرمه په منچاودنه کې دوه ملکی وګړي او سرتیری وژل شوي او د درېو امنیتي اهلکارو په ګډون 13 وګړي ټپیان شوي. د یادو چاودنو ذمهواري لا چا نه ده منلې. نن په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځنی کمپین پیل شو. دا کمپین د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یا یوناما په مرسته شروع شوی. یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د کمپین په پیل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسولو لپاره د همغږو ملي او نړیوالو هڅو او فعالیتونو غوښتنه وکړه. افغان حکومت د چهارشنبې په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو نړیواله ورځ ومانځله. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه ښځې په دغه هیواد کې مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپای پارلمان لخوا په ټولنه کې د ترکی غړیتوب خبرو ته تر زندولو یو رسپس خبرداري ورکړي چې هواد یورپ تتلونکو پناه غوښتونکو کډوالو ته خپل سرحدونه خلاصول شي. نن په استنبول کې په خطاب کې اردوغان ویل چې هواد د 3 میلیونو نه تر 3.5 میلیونو مهاجرو ته خوراک ورکوي خو ټولنې ورسره خپله وعده پوره نه کړه. نوموړي ویل که نور سوشل نو سرحدي دروازې به کډوالو ته خلاصې کړي. پرون اروپایي پارلمان رای ورکړه چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شمولیت په اړه خبرې د څه مودې لپاره ځنډوي. دغه رای د دې ښکارندویي کوي چې په جولای کې په ترکیې کې د ناکامې کودتا وروسته د اردوغان اقداماتو اروپا اندېښمنه کړې ده. په مارچ کې ترکیه او اروپایي ټولنې یورپ ته د پناه غوښتونکو کډوالو په زیات شمیر کې د تګ مخه نیولو لپاره یوه معاهده کړې وه. په ترکیې کې د شام لږ تر لږه 20 لکه کډوال موجود دي. د ایران سرکاري خبري اژانس خبر ورکوي چې د هیواد شمال مرکزی صوبه سمنان کې د 2 ریلګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي دي او تر 70 زیات نور کسان ژوبل دي. پریس ټی وی د چارواکو له خولې ویلي چې دغه پیښه نن سهار د شهرود د ښار په هفت خان نومي سټیشن کې شوې ده. چارواکي د مرګ ژوبلې زیاتېدو احتمال ښایي. چارواکو ویلي د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات لا روان دي. د بلغاریا وزیر اعظم وایي د هیواد د مهاجرو تر ټولو لوی کیمپ کې تر بلوو پسخوا او شا 300 پناه غوښتونکي کډوال نیول شوي دي. وزیر اعظم بویکو بوریسوف د نومبر په 25مه د کیمپ دورې پس بی ان آر ریډیو ته ویل خو او شا 300 پناه غوښتونکي کډوال چې شپږ پکې ملي امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي نیول شوي دي. د بلغاریا چارواکو ویل د 1500 نه نیولې تر 2000 پورې کډوال د نومبر په 24مه د ترکیې له پولیسو سره نږدې د کډوالو په هرمانلي مرکز کې پناه ختو کې ککړول. په کډوالو کې چې زیاتره له افغانستان نو په مبینه توګه ټایرونو ته اور ورته کړ او تر 200 زیات پولیسوالو اور وژونکو باندې کاړي اورول. دا هر څه دوی د غنوي حکم خلاف برګون خودلو په توګه وکړ چې لمخې کډوال د طبي احتیاط له وجې له مرکزه نشي وتلې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس څنګه صوبې او د موسم حال له سراج ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ اغستل کیږي او په 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 112.80 روپۍ او په 114.40 روپۍ یو پاؤنډ په 122.80 روپۍ او په 123.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 28.80 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 29.10 روپۍ او په 29.30 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په 1.5 کې وریځي خوری وي او درجه حرارت به پکې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10 او په بنو کې به 25 او 10 او کوټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم -1°C وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه ورځي چې ملیحه امیر صدا او سراج ظهیر وړاندې کول. د خبر ایجنسی یو شمیر مشران ویلی پاکستان د کشمیریانو مستقبل د هغوی په خوښه غواړي خو قبایلو ته د حق نه ورکوي.
د قبایل قربانې د کشمیری نه ډېرې زیاتې دي او تلی دي او همیشه دي. نو چې هغه ته دا خبره کې چې د هغه پرای دی وشي، آیا د قبایل دا حق نه دی چې د هغه پرای وشي؟
د شمالي وزیرستان ولس وای یو پلو حکومت او پوز هلته د امن داوی کوي او بل پلو د دوی د مشرانو وجنه هم دوام لري.
د میر مسرون د میر سپینجیری امیر هغه مخور خلک چې په جرګې سي تلیفون سه کردار ادا کوي دا په نښه کیږي.
پاکستان وایي د بلوچستان له چمنه د افغانستان تر بولدکه د اورګاډي پټلۍ غځوي. د اقتصادي چارو کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
دا به صرف په کابل یا په افغانستان باندې ودرېږي، دا به مخکې هم ځي. نو مخکې تاسو کتلی شئ چې بیاد وسطي ایشیا یو ډېر غټه منډۍ ده هلته چې څونه مخکې ځو، نو هلته بیا تیل دي، هلته ګیس دی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړې برخه دي او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید د خیبر قبایلی سیمې یو شمیر مشرانو په پېښور کې خبري غونډه کړې ده. د مشرانو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو مخالفت کوي. د دوی په وینا پاکستان د کشمیریانو لپاره د هغوی مستقبل د دوی په خوښه غواړي خو قبایلو ته د حق نه ورکوي. غلام غوس نور حال راکوي.
د خیبر یونین په نوم د قبایلی مشرانو په یو خبری کانفرنس کې د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر او سینیټر حمید الله جان اپریدی قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د ورګډولو مخالفت وکړو او نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کمیټې د ټولو قبایلو سره د غلړ کې سم مشاورت نه دی کړی.
مونږ واک اختیار قبایل ته غواړو چې واکدارې کا اختیار منې کا چې لخپل فیصلې وکي. د قبایل قربانې د کشمیر د کشمیرین ډېرې زیاتې دي او تلې دي او همیشه دي. نو چې هغه ته دا خبره کې چې داغه پر رایه دی وشي، آیا د قبایل دا حق نه دی چې داغه پر رایه وشي او رایه جنون رایه اخیستل؟ دا د پولیټیکل په دفتر کې چې یونیورسل نمبر رازوړندې کې په دې رایه نشي اخیسته. جنون هر زنانا هر بالغ خزه او نر چې کم دی داغه رایه دا ضروری ده.
په دغه محل د خیبر یونین په نوم د قبایلی مشرانو د ټولنې مشر بازارګل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د اف سی آر هم مخالفت کوي خو دوی په قبایلی سیمو کې پاکستانی عدالتونه او تانو منلو ته هم تیار نه دي. بازارګل اپریدی وایي دوی ځکه د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملېدلو مخالفت کوي ځکه د دغه صوبې پښتنو خو یو نوم ترلاسه کړی دی خو خپل نور قومي شناختونه یې بیللی دي.
نو د دې اف سی آر نه مخکې څه شی وو؟ اف سی آر نه مخکې درې نیم زره کاله مونږ په رواج وخت پاکستان صرف خیبر پختونخوا خالی دومره وخت کې را پیدا کړه کنه چوک دانش ویلې چې دای سبزی دی یا دا غره خو یا به نوخاری وی یا به توي چې مردانه دی یا چار څه دی ولاره ا کومونه لکه یو سبزی
د حمید الله جان اپریدی نمی پختنه وکړه چې تاسو یو اړخته د اف سی آر هم مخالفت کوي او بل اړخته په قبایلی سیمو کې د پاکستان د عین لاندې د عدالتي پولیس او ټیکسونو د نظام هم مخالفت کوي. نو باید د فاټا د مستقبل د عیني حیثیت فیصله سره وکړي شي. نو په جواب کې نوموړي ویل
منتخب کونسل ورکا چې پاغي کې سم مشوره او سم فیصله پاغي وکړه هغه به موږ ته منظوري. زه خو د بار بار کلیر کوم چې ما خپل رواج ته پرې ده چې زه قانون کم نه اف سی آر غواړو او نه دا سی آر پی سی غواړو. مونږ ځان لخ خپل رواج خپل قانون جوړول غواړو.
تر دې وړاندې مولانا فضل الرحمن هم د قبایلی سیمو د موجوده اصلاحاتو د بهیر مخالفت کړی وو او ویلی وو چې د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت لپاره دی قبایلی سیمو کې ټول پښتنه وکړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بل پلو د شمالي وزیرستان خلک وایي چې حکومت او پوز د دوی په سیمه کې دا دعوه کوي چې امن راوستل دي خو د دوی په وینا بل پلو د دوی د مشرانو وژنې هم دوام لري. دوی اوښتنه کوي چې د دوی مشرانو ته د تحفظ ورکړل سي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان مشران وایي چې سیمه کې د عملیاتو وروسته دولت د غلطه د امن پر ځای کولو دعوی کوي خو بل طرف ته د غلطه د دوی مشرانو وژنه د سیمې خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي رزمک ډویژن دوسلی تحصیل کې د چهارشنبه په ورځ نامعلومه کسانو د سیمې یو مشر ملک صاحب خان د کور مخې ته په ډزو ووژلو او زوی یې ورته ژوبل کړو. د دوی په وینا رزمک ډویژن کې په تیرو څو میاشتو کې دغه پنځم مشر دی چې د نامعلومه وسلوالو لخوا وژلې کیږي. ملک خلیل خان وایي دا د دولت ذمہواری ده چې د دوی مشرانو ته تحفظ ورکړي.
چې کوم وسایل او سراوی هغه مطابق مې خپل اشغارانه کړل او چې کله ضرب اعظم شری شه ګورنمنټ دا خبره وکړه چې تاسو اسلام اصلاح ولا امن میر ولی هغه په خاطر وزیرستان ډېره زیاته قرباني ورکړه د امن د پوره د خپل پوره امن مستقبل د پوره وې سمېږي په دا خبره نه پیږي چې دغه دی چې میر امن روزه او د میر مشرون د میر سپینجیری امیر هغه مخاور خلک چې په جرګې شه کوم څه شو کردار ادا کوي دا په نشه کیږي. حکومت خپل وعده سارتا ورا سوی د میر د سارا مند پورا د دی خپل کردار سوی ادا
از مک ډویژن کې په 13 سموده کې وخت په وخت نه یوازې په مشرانو د غشان بریدونه شوی بلکې د نامعلومه وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو هم بریدونه شوی سو نه وړاندې د غلطه په امنیتی سرتیرو باندې برید ورسته پر لپسې یو اونۍ کرفیو لګول شوی و. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نن په نړۍ کې په شوزو د تشدد د مخنیوي په اړه نړیوال ورځ لمانځل کیږي. پر دې موقع د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون خپل پیغام کې ویلي چې پر شوزو تشدد د بشري حقوقو خلاف ورزي ده، باید موږ د دې خلاف متحد شو. په دې اړه په اسلام آباد او پاکستان کې هم یو شمیر غونډې شوې دي. عرفت انجم پرې رپورټ لري.
نن په نړۍ کې په ښځو د تشدد مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. په ښځو د تشدد مخنیوي په لړ کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون خپل پیغام کې ویلي دي چې په ښځو او جنکو تشدد نه صرف د بشري حقوقو خلاف ورزي ده، بلکې دا تشدد د پایدارې طریقې په لړ کې هم خنډ دی. په ښځو د تشدد خلاف شپاړس ورځنی کمپین شروع کېدو په اړه بان کی مون ویلي باید چې په ښځو د تشدد خلاف متحد شو. واضح دي چې پاکستان کې په ښځو د تشدد مخنیوي لپاره قوانین موجود دي، خو اوس هم د ښځو پر ضد د تشدد پیښې مخې ته راځي. پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د رپورټ تر مخه چې هر کال ښځې د مختلفو زیاتو سره مخ وي او په دې کې د کمې پر ځای زیاتوالی را روان دی. د یاد کمیشن د رپورټ تر مخه سږ کال په 2018 کې تر اوسه پورې د 3000 نه زیات زنانه په مختلفو شکلونو کې د تشدد ښکار شوې دي، چې پکې د جنسي زیاتې، خودکشي او د غیرت په نوم وژنو شمېره زیاته ده. د بشري حقوقو د کمیشن د رپورټ مطابق روان کال 978 ښځې د جنسي تیرو ښکار شوې دي، چې پکې زیاته شمېره پنجاب صوبه کې 8555 ده. کې اتویش په خیبر پختونخوا کې درویش او په بلوچستان کې دا قسم پی خوشمیره یو ده. د ملک په مختلفو برخو کې 1595 خزې د غیرت په نوم وجل شوې، چې په کې په خیبر پختونخوا کې یو کم 50، بلوچستان کې 23، گلگت بلتستان کې یو، سندھ کې یو 50 او په پنجاب کې ټولو زیاتې 3 دیش خزې د غیرت په نوم د مر خولې ته تللې دي. واضح دي چې روان کال د یو مشهور ماډل کندیل بلوچ د غیرت په نوم وجنې نه پس د پاکستان پارلیمان د غیرت په نوم وجنو او د جنسي تیرو مخنیوي بیلونه په متفقه توګه منظور کړي دي. په کوم کې چې د جرمونو کې ککړ کسانو لپاره د عمر قید او 500 غوندې سخت سزاګانې هم ټاکلې شوې دي. د حکومت او په دې حق له د نورو ادارو لخوا آگاهي ورکولو باوجود دا قسمه پیښې په ټولنه کې ولې ورځ پر ورځ زیاتېږي؟ د دې سوال په جواب کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي اورت فاونډیشن چارواکي سایمه مونی روویل چې یو خوا په ټولنه کې د تعلیم او پوهې د کمی له وجې داسې پیښې کیږي، نو بل خوا د دې جرمونو مخنیوي لپاره په جوړ شوي قوانینو کې د حکومت دلچسپي نه اخیستل دي. مذہبی چارو کاربو پروفیسر قبلایاز وائی چپدی نے اسلام کے چرتا هم په خزو د داسې زور زیاتې حکم نشته. خزو ته د خپل حق نه خبرې دل پکار دي چې مذهب هم په غوی د ظلم او جبر خلاف دی، بلکې پیغمبر اسلام همیشه د خزو د حقوقو خبره کړي.
رسول د خدای هو همیشه یو بیدار خزه خوخه کړي ده، او رسول د خدای ته همیشه خزه راغلي دي او هغه د خپل حق لپاره आवाज اوچت کړي دي، او رسول د خدای د غوی مرسته کړي ده.
د بشری حقوقو د کمیشن د رپورت تر مخه 8320 خزه د بیلابل وجوهات لوجي تختولې شوې دي، او د کورونو جنگ جګړو او نور وجوهات لوجي 9 دیش خزو زنونه وجلی دی. عفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د خبر پښتونخوا د نشرجانو تنظیم ترانس اکشن د هغه مطبوعاتي رپورټونو په کلکو ټکو غندنه کړې چې ګنی د سعودي عرب حکومت لخوا په نشرجانو د حج او عمرې کولو بندیز لګول شوی دی، او په پاکستان کې د سعودي سفیر او د سعودي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې خبرې سپیناوی وکړي. شبیر احمد جان پر دې موضوع رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د نرخزیانو مشرې فرزانه مشال ریډیو ته وویل چې کچره د نرخزیانو مکی یا مدینې ته تل د اسلام مذهب په ضد وي، نو د 1300 کالونه دغه بندیز ولې نه دی لګول شوی او اوس هم په مدینه او مکه کې نرخزیان اوسیږي او خپل روزګارونه کوي. د دوی په وینا یو کس یا حکومت هم دوی د دین د حکمونو منلو یا نه منلو باندې بندیز نشي لګولی.
مخکې ولې نه کوله، سل کاله مخکې ولې نه کوله، 50 کاله مخکې ولې نه کوله، نه دا خواجه سرا را روان او اوس په مدینه کې زمو خواجه سرا چې کم دی اگیا غزه په ډیپټه باندې دي کم چې دا غزه بچا دی یا غزه وزیر دی یا غزه قانون دی اگې مونږ نشم نه کولی یو مسلمان هم نشم نه کولی دا حق دا کی سره نشته دی ولې چې د دې بنیاد خو دین نه دی چې لکه مونږه کله مطلب ګناګار یو مونږ ګناګار چا کړی یو اگې پتا لګوي اگې مپرې دی
یو بل نرخزي ارزو وای چې هر یو ګناګار کس کهغه د اسلام مذهب سره تعلق لري یا بل مذهب سره خو کدی اسلام تر نږدې کیږي نو باید مسلمانان په دې خوشاله شي نو سرنګ د سعودي حکومت خپل مسلمانان د حج نه منې کولی شي
دا ډېر غلطه خبره ده چې انسان دومره د اسلام طرف ته راځي کاغه کافر هم ني او هغه چې دی غیر مذهبي هغه چې دی یو ګناګار ولې ني نو د مسلمانانو لپاره چې به خوشاله شي چې کده هجراګان دي کده ګناګار دي کافران دي که هر څه دي عمره حج لر راځي او باقاعده شکر الحمدلله موږ خپل کلمه وایو خپل منظم کو خپل چې دی نو سبق هم وایو عمره کو حج هم کو د خپل ایمان لپاره خبر هم کو موږ راتل غواړو عمره حج لا او دی چې دوی دلته نه راځي نو دا خو دی په زور موږ کافران موږ نه جوړي
دا مدني ټولنه غړو قمر نسیم وایي چې مطبوعات تو کې تیر د سو ورځو نه دغه خبرونه چلیږي چې ګنې سعودي سفارت خانه نرخزیانو ته د حج د عمرې ویزه ورکول باندې بندیز لګولې دي خو دوی په دې لړ کې په پاکستان کې د سعودي سفارت خانه سره په تماس کې دي خو له دغه سفارت خانه یا د سعودي حکومت تر اوسه په دې لړ کې څه خپل سرکاري موقف نه دی وړاندې کړی
دا سړي چې یو بیان مخې ته راغله دي او په دې باندې ډیر کافی میډیا کې خبر چلیږي چې په سعودي حکومت طرف نه د خواجه سرا او چې کوم د عمرې یا د مغاغي سفر کوي په باندې پابندي لګولې شوې ده او ټراول ایجنټ اسوسییشن اف پاکستان ته دا هدایت کولې شوې ده چې غي دي د ټیکټس نه شو کوي خو د دې حواله سره د سعودي حکومت او د سعودي سفیر دواړو تر دې بیان اوسه پورې مخه ته چې کم دې نه راغله نو د صرف د سنفي شناخت په حواله سره هغه باندې د مذهبي شاعر تکمیل کې بین لګول دا یو نامناسبه خبره ده
نه خزانه د تنظیم وای چې د ګل پورس بدوی یو وار بیا د سعودي سفارتخانه سره تماس ونی سي او کشر دا بندیز لګولې وي نو دا د دوی د بنیادي حقوقو هم پزت دي او د اسلامي ملکونو د تنظیم او اس سي ادنه علاوه د نړیوالو بشري حقوقو تنظیمونو هم غوښتنه کوي چې د دوی اواز پورته کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
دی نیشنل ټریډ یونین فیډریشن پاکستان یا د خوارکشو ملي سازمان مشرانو د ګډانی پیشکې متاثر سو وګړو د خپلوان سره د پنځشنبه په ورځ خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې د نومبر په لومړۍ نیټه د بلوچستان په ګډانی سیمه کې د زړو جهازونو ماتولو په اړه کې رامنځته سوی پیښې تر اوسه کوم کره معلومات مخې ته رانغله او نه د حکومت لاړخه ژوبلو او مړو خلکو ته څه مالی مرسته ورکړل شوې ده د مشال ریډیو خبریال محمد عمران پرې رپورټ لري
خبری غونډې ته د وینا پر مهال د نېشنل ټریډ یونین فیډریشن پاکستان یا د خواریکه خود ملي سازمان مرستیال عمومي سکتر ناصر منصور اویل چې تر اوسه دوی ته یوازې دا معلومات ورکړې شوې چې په دغه پیښه کې 28 مزدوران مړه سلور به درک او 200 جوبل شوې دي خو د درشتو ورځو تیرېدو باوجود دا خبره په ډاګه نه کړې شو چې په جاس کې د پیښې پر وخت ټول څومره خواریکخ موجود وو هغه زیاته کړه چې په حکومتي کچ نه خو تر اوسه پورې د دغه پیښې د ښکار شو خواریکخو سمرسته وکړې شو او نه د دغه پیښې ذمہوار په ګوته کړې شو
پہلی ذمہ داری مالکان ہیں کانٹریکٹرز ہیں اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں
دیوای د پیښې لومبي ذمہوار مالکان دي ټیکداران او ټولي متعلقه ادارې دي یعنی د ماحولیات څنګه سوشل سکیورټی مزدورانو سانگا بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی او کسٹم حکومت ادارے چلی اور دل دٹول ادارے د مالکانو سره یو شوی دی او هلته ځان له حکومت جوړ کړي دي د مزدوران نه علاوه دا ټول هلته حکومت کوي
ایکسپټ ورکرز یہ سارے قسم سے وہ حکومت کرتے ہیں
د ناصر منصور په وینا چې مرکزی حکومت د پیخي د پلټنو د پاره دفاعي پیداوار د وزیر په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړې ده د کوم پاړه چې دا ویلې شو چې په یو نه کې به رپورت وړاندې کوي ولې تر دې دمه هیڅ معلومات نه دي ښکاره کړي د نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن عمومی سکتر دا هم ویل چې دوی به ډیر زر د متعلقه ادارو او چارواکو پر ضد د دغه مزدورانو د وژنی مقدمه درج کړي.
نیکسٹ سٹیپ جو ہے یہ ہم ان کے اوپر مرڈر کا جو ہم نے ایف آئی آر نکلوائی ہے وکیل سے ہمارے
دیوائی زمونگ راتلون کے گام د مرگ ایف آئی آر درج کول دی. زمونگ د خپل وکیل سره خبری روانی دی او ایف آئی آر مروسته دی. مونږ بلوی عدالتونو ته هم زو او په دې ټولو با د وژنی کیس کو
ان کے خلاف مرڈر کا کیس ہم جو ہے یہ بالکل کریں گے لوائی کی ان کی طرف سے.
د نیشنل ٹریڈ یونین د چارواکو تر مخه د دغه پیښې وروستو په ګډانی کې د زړو جازونو ماتولو په اډه په مکمله توګه کار بند کړی شوی او 12,000 خواریکښ تر اوسه پورې بیروزګاره کړی شوی دی. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې په دغه پیښه کې ککړ خلکو ته د قانون تر مخه سزا ورکړي او د لومبی نومبر په رنګ پیښو د مخنیوي دپاره دې کوټلې قانون سازي وکړی شي. په دې خبرې غونډه کې د نیشنل ٹریډ یونین فیډریشن د غړو تر څنګ د ګډانی د پیښې د ښکار شوو خواریکښو ځینې خپلوان هم موجود وو ولی هغوی خبریالانو سره هیڅ خبرې ونه کړې. د ذکر ده چې د نومبر په لومړۍ نیټه د بلوچستان په ګډانی سیمه کې د زړو جازونو ماتولو په اډه کې د کار پر مهال په یو جاز کې 14 شوې وه چې وروستو په دغه جاز کې اور لګېدلی و او تر دې دمه پکې لږ تر لږه 28 مزدوران مړه شوي چې پکې د زیاتره تعلق د خیبر پختونخوا دیر سیمې سره و. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ پر مشال ریډیو ټکی کام باندې هم اوریدلی شئ. په پاکستان کې د مورسی مرض تلسمیا علاج کوونکي اداره امیر سنا فاونډیشن وایي چې په دې ناروغي اخته د 1200 ماشومانو علاج یې د یو کیپسول په ذریعه کامیابۍ سره ترسره کړی دی. دا وخت په پاکستان کې 100,000 د تلسمیا ناروغان دي چې پکې 25,000 تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی. د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان نور حال راکوي په دې اړه.
د عمر سنا فاونډیشن ادارې په وینا چې د دې کیپسول استعمال سره ماشومان ته وینه ورکول بند شي او یا ورته ډیر وخت پس وینه ورکولو ضرورت پیښ شي. د یاد فاونډیشن مشر او د وینو د مرضونو ماهر ډاکټر ساکب انصاری مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د لس کاله تجربې نه پس دوی دا کیپسول پاکستان کې په ماشومانو استعمال کړل چې کامیابه نتیجه یې مخې ته راغلې ده. ډاکټر ساکب انصاری په وینا چې هایډروکسی یوریا کیپسول ورکولو نه مخکې د ماشومانو ډی این اے ټیسټ کیږي او د ټیسټ سم راتلو نه پس دا کیپسول هر
فرانس استعمال
پاکستان کې 4,000 ماشومانو ته دا دوی ورکوو چې پکې 200 ماشومانو ته اوس وینن نه لګي. دې ماشومانو ته به مخکې هر وخت وینن لګېدله.
پاکستان کې هر کال 1500 پورې په خیبر پختونخوا کې تر 1500 د تلسیمیا د ناروغانو شمیر سیوا کیږي. پاکستان کې د تلسیمیا مرض علاج د کراچۍ په عمر سنا فاونډیشن او د پېښور په همسا فاونډیشن کې کیږي. د همسا فاونډیشن مطابق چې په تیرو درې کالو کې د 250 ماشومانو کامیاب علاج کړي. د همسا فاونډیشن مشر اجاز علي خان وایي دا دوی د طب په نړۍ کې یو انقلاب دی او د میاشتې خرچ یې صرف 300 روپۍ دی. نوموړی زیاتوي د دې مرض مکمل علاج بون میرو ټرانسپلانټ پلانټیشن یا د هډوکي نلی بدلولو علاج وی خو د دې خرچ څوک نشي برداشت کولای.
د دې د ریکوري د کامیابی د اپریشن چې کم چانس دي د بون میرو ټرانسپلانټیشن نه 50% دي. مدا فرض کیا دغه یو ګران عمل چې دی هغه نه د مریضان بچو او اوس الحمدلله دا علاج زمونږ په همزا فاونډیشن کې شروع دي او امید لرو چې دې سره به دا تلسیمیا میجر ډیر ماشومان جدي یو خپل صحتمن ژوند جدي هغه تیرول شي.
د پی خبرې سیدون کې سه سمرزه وای چې شپارس کلن سوی چې نه هم کې سبق وای ورته دا د وای درې کاله مخ کې شروع کړي و او تر اوسه پورې ورته د بینی ضرورت نه دی راغلی او یو صحتمن د ژوند تیروي.
مخ کې بداسه و چې دی موږ بل لا بوتا شو نه بوتا کې دوه کنه بیا دا هغه ساکي بنسال سی به صدقه تحقیق کړي و هغه حمزه فاونډیشن موږ ته پته لګي غیر راتل بیا ورلو هغه جی بیا دا هغه تجویز کړه ته نه غوړم شروع کړي الحمدلله الله پاک لا شکر دی اوسه پورې بیا چې کم نه د بینی ضرورت نه راغلی شکر دی
قدم لکا لوړم شو کنه جی او سره کم دې دغم د غټم شو لکا تندرستم شو الحمدلله کنه
د عمر سنه فاونډیشن په وینا چې د تلیسی مې د ناروغانو شمیر هر کال سیوا کیږي او علاج هم ممکنه شوی خو صفا ویني نه خطوله وجه دا مریضان په نورو ناروغیو اخته شي د سپلر کې چې د پاکستان چارواکو له دوینې په بنکونو توجه ورکول پکار ده
د مشال پنوم
ساسو دلی کونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه وخت په پښتونخوا کې د مزګر 15 بجې کېدون کې دي د خبرونو لنډیز باور لاغورسته تاسو ته یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم لرو خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې ملي حامد زاده وړاندې کوي
د خیبر ایجنسی قبایلی مشرانو فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو وړاندیز مخالفت کړی دی نن په پېښور کې په یو خبري غونډه کې د پاکستان پخوانی وفاقي وزیر او سینیټر حمید الله جان افریدی وویل د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې له ټولو قبایلو سره سم مشوره نه ده کړې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت نه د خپل مشرانو د تحفظ غوښتنه کوي نن له مشال ریډیو څخه په خبرو کې دوی د نامعلومو وسوالو لخوا د خپل مشرانو په وجنه اندېښنه ښکاره کړه ویل چې د غشان پیښې په سیمه کې د امن پر ځای کولو حکومتي دعوو ته نقصان رسوي د خواریکو ملي سازمان مشرانو د بلوچستان په ګډانی سیمه کې د اوګوټ ماتولو په مرکز کې د نومبر د لومړۍ نیټې پیښې متاثره شو کورنو له حکومت نه انصاف غوښتنه کړې ده د پرون ګډې خبرې غونډې ته ویل نه خو د پیښې په اړه کوم رپورټ مخې ته راغلی نه د پیښې ذمهوار په ګوته شوي او نه هم له متاثرینو سره مرسته شوي د ننګرهار چارواکي وایي نن په دوه بېلابېلو چاودنو کې د دوه امنیتي اهلکارو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 28 نور کسان ټپیان دي نن په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځنی کمپین پیل شو دا کمپین د ملګرو ملتونو مرستندویا امیشن یا یوناما په مرسته شروع شوی دا په داسې حال کې ده چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي خلاف نړیواله ورځ لمانځل کیږي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي پارلمان لخوا په ټولنه کې د ترکیې غړیتوب خبرو تر ازنډولو یو ورځ پس خبرداری ورکړ چې هیواد یې یورپ ته تلونکو پناه غوښتونکو کډوالو ته خپل سرحدونه خلاصولی شي نن په استنبول کې په خطاب کې اردوغان وویل چې هیواد یې د 3 میلیونو نه تر 3.5 میلیونو مهاجرو ته خوراک ورکوي خو ټولنې ورسره خپله وعده پوره نه کړه د ایران سرکاري خبري اژانس خبر ورکوي چې د هیواد په شمال مرکزي صوبه سمنان کې د دوه ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 1 کسان مړ شوي دي او تر 70 نور زیات کسان ژوبل دي
د خبرون لندیزم مشال ریډیو اوریده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوو او سم د پاکستان د کورونی او رسپانو لندیز درته رابی اکرم خان وړاندې کوي
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپلې درې کې لیکي چې پارلمان غړو تنخواګانو کې اضافه شوې ده حکومت لخوا دې لړکې دا جواز وړاندې شوی دی چې 13 کلو نه د پارلمان غړو په تنخواګانو کې اضافه نه ده شوې او د پارلمان غړو ته د کور اخراجات په چلولو کې مشکلات ادارې زیاتوي کله چې د حکومتي ترجمانې نه د پارلمان د غړو د دولت په حق وپوښتل شو نو دا جواب مخې ته راغلو چې زیاتره پارلماني غړي منځنۍ طبقې سره تعلق لري ادارې مخکې لیکي کې اکثره پارلماني غړو لخوا اساسي مخې ته راوستل یو ټوک وي دا د افغان خبره ده چې په دې ملک یو تند یو عرب پتی ژوند کوي او د ریاست مخې ته ایزان غریب ظاهر کړی وي ادارې په وینا دا ډېره عجیبه خبره ده چې د پارلمان غړي د خپلو تنخواګانو لپاره اواز پورته کوي او بیا د ولسي وګړو نه دا تمه لري چې په دې خبرې یقین وکړي چې پارلمان غړي د خپلو کورونو خرچو لپاره دا تنخواګانې کاروي ادارې اخیری کلی کې حکومت ته د ولسي مفاداتو لپاره په مهمو معاملو وخت لګول پکار وو هم دې لړکې جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې حکومت تقریبا 0.5% اضافه د پارلمان د غړو په تنخواګانو کړی ده د سنبه د کال په بنیاد 40 کروڑ روپے اضافي بوج قومي خزانه برداشت کوي ایکسپریس ورسپانه خپل درې کلی کې پاکستان کې د نوکرونو فارغ مشرانو ته کمپنشن چې ورکړی کیږي نو هغه د اندېښنې وړ دی سپریم کورټ په دې معاملې اټارنی جنرال او د پنشن د محکمې مشر هم غوښتي عدالت دا وضاحت لري غوښتي چې د غریب اولس په پنشن کې څومره اضافه ممکنه ده ادارې وایي پنشن اخصونکو وایي چې په لک پنشن کې علاج او دوايي ممکنه نه ده د زیات عمر لوجي مشران نور کارونه هم نشي کولای نو که د حکومت لخوا د کم از کم دومره پنشن ورکړی شي چې نه صرف د اغوی علاج کیږي بلکې کور پرې هم چلوي ادارې په وینا د خلکو ټول عمر د ملک لپاره کار کړی دی د عمر په دې برخه کې چې اغوی د سکار کولو قابلیت پاتې نشي نو دا د حکومت فرض جوړیږي چې مناسبه بندوبست وکړي چې دوی هم خجوان تیر کړي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې د پاکستان د پاوز د مشر جنرال راحیل شریف دندې مودې پای ته رسیدو په تناظر کې د پاوز او ملکی منتخب حکومت ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. هلته رویټرز خبري اجانس بیا د عراق په موصل کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف او عراقي ځواکونو عملیات څېړلې دي. د دوړ لیکنو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم د پوز مشر د کارموده غزول نغواړي. مجله لیکي وزیر اعظم له پوزي مشرتابه سره په یو شمېر مسلو اتفاق نه لري. د مثال په توګه دغه نه اتفاق په دې اړه دی چې له هند او افغانستان سره تعلقاتو، افغان طالبانو او د هند خلاف جهادیانو معاملې په لړ کې باید سوشي. مجله لیکي وزیر اعظم د ترهګری خلاف جنگ په نوم په سیاستدانانو کې د رشوت خاتمې لپاره پوز او رینجرز واکونو ته په اختیار ورکولو هم زړه نازړه دي. مجله لیکي مدني ټولنه، میډیا، عدلیه او سیاسي ګوندونه اوس د غیر پوزي آئینی واکمنۍ لپاره یو موټی دي او د پوز لخوا د مارشل لا لګولو صلاحیت هم په تیزی سره په کمیدو دي. بیا د نواز شریف مخې ته په راتلو سره دغه پروسه تیزه شوې ده چې لامل یې د پوز او غیر پوزي حکومت ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. مجله لیکي په کابل او کشمیر کې د طالبانو او جهادي ډلو استعمال هم منفي نتیجې ورکړې دي. مجله لیکي پاکستان یو لوی ټولنیز بدلون ته ضرورت لري چې پوز باید د منتخب جمهوریت مشرتابه لاندې وي او په خو حکومتداري او دولس خیر ښېګړې باندې توجه ورکړي. بلخوا رویټرز خبري اجانس د امریکایي او عراقي او چارواکو له خولې لیکي په عراق کې کورد او شیا ځواکونو په خپلو کې ترغی وروسته د خپل حرکت د همغږي کولو موافقه کړې چې د عراق په غربي برخو او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو نه د موصل ښار رابطه پرې کړې ده. نه په داسې حال کې ده چې د اکتوبر د 19 راهیسې د امریکا په ملاتړ د موصل ښار نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف له وسلوالو نه د ښار واپس نیولو لپاره ځمکني او هوایی مرسته کوي. دا د 2003 کال د امریکا د یرغل راهیسې چې لامل یې د صدام حسین حکومت نسکور شوی په عراق کې د امریکا تر ټولو پیچلی کمپین ثابت شوی دی. د عراق پوز اندازه ښایي چې په موصل کې د 5000 نه نیولې تر 6000 پورې یاغیان دي چې پر وړاندې د عراق حکومتي کورد پیشمرکز ځواکونو او شیا ملیشو قوي ائتلاف موجود دی چې د سرتیرو شمیرې یو لک دی. د موصل ښار واپس نیول د اسلامي دولت وسلوالو ملا ماتولو لپاره مهم ګڼل کیږي. باور کیږي چې د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د شام له پولیسو سره نږدې یو لرې پرتې سیمې ته مخه کړې ده او خپلو جنگیالو ته ویلي دي چې شاتګ نشي کېدی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په عراق کې په موټر بم ځانمرګي برید کې لړتلر اویا کسان وژل شوي دي. تیر مازګر په سوي برید کې زیاتره هغه ایرانی زائرین وژل شوي چې د امام حسین شهادت 48مې تر مراسم وروسته له کربلا څخه کورونه ته ستنېدل. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانګزی په ریپورت کې.
د بغداد جنوب ته په 100 کیلومتر کې د بابل ولایت په حلاسیمه کې پرونی انتحاري حمله ته باندې او یا زیارت کوونکي وژل. د بابل خاري شورا د امنیتي کمیسون رئیس فلا الخفاجی په سیمه کې رويټرز خبري اژانس ته وویل چې لکتر لګه او یا ته په دې انتحاري حمله کې وژل شوې دي. هغه ویل ډیره وژل شوې ایرانی زیارت کوونکي دي او یوازې لستنه عراقیان په وژل شوې کې شامل دي.
حدث اليوم هذا الاستهداف التفجير الاجرامي.
الخفاجی وی یو مجرمانه حمله د شمالي په سیمه کې په لوی لار کې وشوه. یوا له چاودیدونکو موادو ډکه لارې د تیلو په ټانک کې وچاودیده. د برید په پایله کې اویا که اتیا کسان شهیدان شوي دي. ډېرې وژل شوي د امام حسین زیارت کوونکي و چې بیرته خپلو کورونو ته روان وو.
سلام راجعین الی دیارهم.
د ریپورټونو له مخې انتحاري حمله کوونکي دا حمله له چاودیدونکو موادو د یو ډک موټر په واسطه په یو پمپ سټیشن کې وکړه چې یو رستورانت ته نږدې و او ایرانی زیارت کوونکي ورتلل. عراقي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي کېدای شي د حملې هدف د ایرانی زیارت کوونکو د سورلۍ بس موټر و چې په نتیجه کې څو نور موټر هم په بشپړ توګه سوځېدلې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا په بغداد کې د یو چارواکي په حواله ویلي چې په دې حمله کې 50 تنه ایرانیان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په اعماق نومي ویب سایټ کې د دې حملې مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې حمله یو عراقي تر سره کړی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا حمله سخت غندلې ده. دغه وزارت ویاند بهرام قاسمی ویلي چې دا ډول وحشیانه حملې به د تروریزم پر ضد د ایران او عراق په کلکې مبارزې کې کوم خلل رامنځته نه کړي. امریکا متحده ایالاتونو هم دا حمله په کلکو ټکو غندلې او له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره یې غمرازي ښودلې ده.
د تیرو دوو کلونو پر مهال د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو په عراق او شام کې لرغونی
ابدات او د موزیمونو اثار لمنځه وړي دي. خو د دې لړۍ وروستۍ بیلګه د مذهبي ودانیو او هنري اثارو لمنځه وړل دي. د فرانس د فرانسي کاتولیک راهب فرانسیس خبري اژانس ته ویلي چې د دوغ حملو د تاریخ په اړه یې سخت درځي ولي د عکسونو پر ضد دي او دغه د بت پرستۍ په معنا ګڼل کیږي. په دې اړه له ملالۍ بشیر څخه د فرانس خبري اژانس د رپورټ مهم ټکی اورو.
لرغونپو او پخوانی فرانسوي کاتولیک راهب فرانسوا بوسفلو غوای چې د عراق د موسیل هنري اثر د سختری زول استراتیژیک لومړی توبونه څخه نه دي، خو دوی ځکه د غلرغونی اثر ماتوي چې ځان ورته ډیر شم مسلمانان ایسي. دی وای کله چې سختری یو عکس یا مجسمه ویني دوی فکر کوي دا سپکاوی دی، نو ځکه د دغو هنري اثارو په ضد اقدام کوي او لمنځه وړي. فرانسوا بوسفلو غوای سختری ځکه هم لرغونی مجسمه او ابادات لمنځه وړي چې د هغو خلکو سپکاوی وکړي چې هنر او لرغونی اثار ورته مهم دي. دی وای په عیسوي مذهب کې د عکسونو او مجسمو جوړول منع دي، او له همدې کبله د عیسوي مذهب له راتلو 200 کال وروسته د عکسو جوړول پیل شول. دی وای د یهودي مذهب پلویانو هم دومره ډیر عکسونه او هنري اثار نه دي جوړ کړي. فرانسوا بوسفلو فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې عیسوي سختری هم د مجسمو پر ضد دي، ځکه وایي دا یې په مذهب کې منع دی یا ورته د مذهب سپکاوی ښکاري. خو دا نظر ورو ورو د دوی له قوانینو لیرې سو او د عکسونو درجه په مراتبو ده، لکه اول عیسی علیه السلام، بیا بیبي مریم او بیا کوچنی. لرغونپو فرانسوا پوسلوګ فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې خلک باید په دې پوه سي چې هنر د بدې ښکارندوی نه دی، بلکې د احساساتو او یادونو سره ډیر تړاو لري. دی وایي همداراز هغه هنر چې نورو خلکو ته د ازادۍ او خلاقیت سرچینه دی، اسلامي سختریځ نه دی ورسره مخته. په 2001 کال کې د طالبانو مشر ملا عمر په بامیان کې د بودا د 1500 کال پخوانی مجسمو د لمنځه وړلو امر وکړ، ځکه چې دا مجسمې غیر اسلامي ګڼلې. په 2003 کال کې یونسکو د بامیان درې لرغونی ابدات او منظرې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې ثبت کړل. همداراز د 2012 کال په جون میاشت کې له القاعده سره اړوندو سختریځو د مالی د ټمبکټو ښار له مقبرو او مهمو ابداتو څخه 14 لمنځه یوړل. ځینې لرغوني ابدات او مقبرې د 15مې او 16مې پیړۍ د ټمبکټو ښار د طلایي دورې اقتصادي، فکری او مانوي مرکزونه ګڼل کېدل.
له پاکستان خبرېدونکو ډان ورځپاڼې په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش زیاتېدونکي فعالیتونه څېړلي دي. په لیکنه کې راغلي د افغانستان ولسمشر اشرف غني پر دې څرګندونې سربېره چې ګواکې داعش افغانانو ته لوی ګواښ نه پېښوي دا ډله تر کابله رسېدلې ده. د لیکنې مهمې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
دان وسپان لیکي په کابل کې د ګل پورزه د شیاګانو په یو جماعت کې ځانمرګي بریده په افغانستان کې د داعش ډلې پراخیدونکو فعالیتونه خایي. د افغان ولسمشر د دې اداو باوجود چې داعش ډله د افغانانو لپاره کوم ځانګړی ګواښ نه دی، دغه ډله له ننګرهار سر خار کابل ته غځېدلې ده. په دارالعلوم سیمه کې د شیاګانو په باقر العلوم جماعت ځانمرګي بریده چې د ماشومانو په ګډون څه باندې 150 وګړي یې ووجل. د جولای میاشتې راهیسې پر شیا ټولنې دریم خونړې برید دی. له دې وړاندې د دوو نورو خونړیو بریدونو ذمواري هم یادې سنی سغدریزه وسلوالې ډلې منلې وه. د داعش ترهګریزو بریدونو په شیا اقلیتي ټولنه کې ژورې اندېښنې رامنځته کړې، او له دوی سره په حکومت د انتقاد کولو لپاره ډېر ښه جواز دی چې دوی ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي. مقالکون کې وایي افغانستان چیرته چې د اقلیتونو ترمنځ ډېره زیاته همکاري وه، اوس پکې له دا قسمه پیښو سره فرقه‌ییزه تاوتریخوالي ته لاره جوړیږي. داعش ډلې په جولای میاشت په کابل کې په هزارګانو ځانمرګي بریدونه ترسره کړل چې پکې لږ تر لږه 80 کسه ووژل شول. په مقاله کې راغلي دي د طالبانو په پخوانی رژیم کې هم زرګونه هزارګان ووژل شوي یا پرې تشدد شوی وو. په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې هزاره ټولنه په نخښه کیږي چې ذمواري یې طالبان، لشکر جنگوي او داعش پر غاړه اخلي. په کابل، ننګرهار، بلخ او زابل ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونو حکومتي انتظامیه ډېره اندېښمنه کړې. که څه هم په افغانستان کې د لسیزو راهیسې بدامنی روانه ده، خو د داعش بریدونو په وړومبي ځل دلته کې د فرقه‌ییزه تاوتریخوالي ته لاره جوړه کړې. ویل کیږي چې دا مهال یوازې په ننګرهار کې له 2000 تر 4000 پورې داعش وسله وال دي چې پکې زیاتره پخوانی طالب قومندانان دي، او ډېرې پکې د پاکستان له اورګزو جنسي سره تعلق لري.
اسرار الله مومندو افغان حکومت وای ل ترهګری سره د سیمایز مبارزي لپاره د ګډي ستراتیژي جوړولو کار ته دوام ورکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ بیګا مشال راډیوول د ملي امنیت سلاکار تیر ورځ د قزاقستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې ویل د ترهګری پر وړاندې د ګډي مبارزي لپاره سیمایز ستراتیژي اړینه ده. صفی الله ستانګزی نور حال راکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له ترهګرۍ سره د ګډې سیمه ایزې مبارزې د ستراتیژۍ د جوړولو لپاره هڅې کړي او هیله ده ژر د ستراتیژۍ بشپړه شي. د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس او ویاند تواب غورځنګ پرون شپه وویل چې د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ افغان مشران د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته تللي او په دې اړه ژمنې هم ترلاسه کړي دي.
په لومړنیو تلاشونو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ د افغانستان دولت هیاتونو تقریبا د سیمې یوولس هیوادونو ته په تیرو نحو میاشتو کې سفرونه وکړل او هدف د دې سفرونو د همدغې منطقي اجماع او د همدې اجماع په چوکاټ کې د منطقوي ترهګرۍ ضد ستراتیژۍ رامنځته کولو. موږ تعهدات ترلاسه کړل ولې موږ باور لرو چې د دغه تعهداتو د تطبیق مرحله وسره رسیدلې.
غورځنګ وویل په دې ستراتیژۍ کې به د افغان سرتیرو ملاتړ او د سیمې د هغو هیوادونو یوازې پرېښودل چې د ښې او بدې ترهګرۍ سیاست مخته وړي لمړیتوب ولري. که څه هم د امنیت شورا ویان د خو او بدو ترهګرو تفکیک کوونکي هیوادونو په ډاګه نه کړل، خو له دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سکل په وارسا کې د ناټو د کانفرنس پر مهال وویل چې پاکستان لا هم د خو او بدو طالبانو ترمنځ خطرناک فرق کوي او د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په پاکستان کې دي او د افغانستان پر ضد جګړه کوي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې پاکستان په دې تورن کړ چې د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي او د خ او بد تروریزم توپیر کوي. د ترهګرۍ ضد سیمه ایز ستراتیژۍ د رامنځته کولو موجود افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یرلین ادریسوف سره پرون په کابل کې د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. اخوا د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د ګډې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره د مرکزي آسیا رول مهم دی او باید دغه هیوادونه خپل ملګرتیا ثابته کړي.
دغه تیر 15 کالو کې د آسیای مرکزي هیوادونو ډیر فعال نه و په افغانستان کې، مګر د داسې یو ما د کارولو او د کامن بکیتلو د پاره دا د شدې دغه کس او اراده چې پیدا شي د سرحد په دواړو غاړو کې د آسیای مرکزی او افغانستان غزمی وسی او هم زمانم عملیات وسی دا به فکر کوم زیات مفید وي.
افغان حکومت د کار په پیل کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر راټولېدو ټینګار کړی وو او هڅه یې دا و چې د هیوادونو سره همغږي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پېښور انځمی د پاکستان ستري محکمه یعنی سپریم کورټ له پریکړې سره سم د افغان ملي بانک د مارکیټ خالی کولو امر کړی دی. په پاکستان کې د دې بانک منتظم وایي ملکیت د افغان دولت دی نو باید یې ورڅخه وانخیستل سي. د موضوع تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
په پاکستان کې د افغان ملي بانک د مارکیټ منیجر سیف الله کجوري وایي چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې 1946 او 1947 کې د دوی بانک دغه جایداد د تجارتي هلو ځلو لپاره اخیستی وو، ولې په 1950 کې د پاکستان مرکزي حکومت د دوی د پوښتنې بغیر دغه ځمکه په خپل نوم کړه او وروسته 1947 کې دغه ځمکه د پېښور په اوسېدونکي زوار حسین باندې خرڅه کړه. دوی وایي چې دا ملکیت د افغان ملي بانک دی او باید دواړه هیوادونه په دې باندې اړیکې خرابې نکړي او دوی ته دغه خپل ځمکه پرېږ دي.
د ملکیت افغان نېشنل بینک پاکستان سنټرل ګورنمنټ په 1940 کې به دغه ټول خپل سنټرل ګورنمنټ خپل نامه تړولې دي. تاسو نه د شوی چې د ملکیت د چا دی کنه؟ د سنټرل ګورنمنټ بیا په 1950 کال کې په نوم د زوار حسین نو سنټرل ګورنمنټ ورته دغه زمنګ دغه نیمه برخه ځمکه چې 120 مرلې کېږي دغه ځمکه ورته هغه ته په نامه کړی.
بل خو د پیښور اوسیدونکو زوار حسین چې دغه ځمکه د ملکیت داوا کوي او ورسره قانوني او عدالتي پریکړه هم دي، دوه دیرش کلونه د افغان حکومت سره دغه مقدمه کوي او د دوی وکیل وایي چې د 1947 نه تر 2014 پورې تر سپریم کورټ پورې په هرې عدالت کې د دوی وکیل دغه مقدمه ګټلې ده او اوس د پیښور ځلې انتظامی دغه بازار د خالی کولو د دوی په حق کې پریکړه کړې ده.
دا کیس د 1984 نه په لټیګیشن کې دی افغان ګورنمنټ سره. دا کیس د سینیئر ممبر بورډ اف پریونی سره پېښور سره کې التم بیلو دي. دا غنه علاوه په پېښور کورٹ کې هم دوزل بیلو دی. سپریم کورٹ اف پاکستان کې وس ریسنتلی په 2016 کې ساکب نثار صاحب ججمنت دی الته هم بیلو دی. نو دا غریبان ډیر زیات پذاب شو، ټول عمر هم په دې منډه تکل کې تیر شو. اوس شکر دی د ڈی سی پېښور په مهربانۍ سره اګیله د دې د قبضې ورکولو اډر ملوشوی دی پورا من قبضه حواله کوي ورکینه
بل خو د بازار دکانداران وای چې دلته کې غریب دکانداران کار کوي او باید هغه سره هم انصاف وکړي شي او باید ونه هوادونه دی د یبل په ملکونو کې د اولسونو پام وساتي
دې مارکیټ کې خدای نه خواسته د دکانداران به دخل شي نو پورا پاکستان ته د نقصان رسي ځکه چې دلته د ګوجری نه مالونه راځي د فیصل آباد نه راځي د لاهور نه راځي د پنډي نه راځي نو موږ دا غواړو چې موږ سره کوم د انصاف وشي د سره کم از کم هر کور سره لس پنځه لس افراد دی نو ډیرو خلکو ته د نقصان او پریشانی رسي ټول مسلمانان رونه دي او بل ټول خپلو کې پښتو کې یو بل سره پیژن چې دغه د الته قدر کوي او هغه دلته قدر کوي دې نه چې څومره نقصانونه رسي او جوړیږي او نفرتونه پیدا کیږي دا به ډیر مودو پورې نه ختميږي
په پیښور کې افغان قونسل جنرال عبدالوحید پوان هم نن د دغه بازار دوره وکړه او وی ویل چې دا خبره به دوی د پاکستان حکومت سره اوچته کړي او تمه سرګند کړه چې د خبرو اترو د لارې به دا ستونزه هوار کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوه د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وفاقی حکومت د ټول پاکستان له هنرمندانو پوهانو لیکوالانو او شاعرانو د خیر شګړی لپاره د منسوبې شروع کولو اعلان کړی دی چې تر مخه به د فنکارانو او لیکوالانو ته د صحت په ګډون یو شمیر نورو برخو کې اسانتیاوي ورکول کیږي د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر پر دې موضوع نور معلومات راکوي
د زیارت په مخم په اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویلې شوی چې وزیر اعظم نواز شریف د قومي تاریخ او ادبي ورثې لپاره صلاحکار عرفان صدیقی سره ملاقات کې هدایت جاری کړي چې د ټول پاکستان د هنرمندانو پوهانو لیکوالانو او شاعرانو د خیر خیګړي او د روزګار او د صحت د اسانو لپاره د منصوبه شروع کړل شي د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې هنرمندان او لیکوالان د دې ملک اساسه ده او تل یې په خپل فن او لیکنو د پاکستان خدمت مت کړي او امن ته الهار هواره کړي نو په هر جوړ باد دوی مرستي کولې شي لمشل ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې مشت د پښتو ژبې شاعر و ادیب اقبال حسین افکار وویل
وزیر اعظم صاحب چې کملان نو خوده دیو کې چې دا سره اعلان پاتې نشي په دې عمل شي یو قوم لږ کم نه نو په فکری حوالہ اږي لږ کم له قوت ورکول دا د شاعر ادیب او دانشور کار دی په ټول پاکستان کې دا شاعران دي چې غریبان سپه پوښري په خلغه کوم نشي کولای خوراوی ژوند ډیر سختي ریګي لکه زبرتا سره مثال په تور ویم چې زيتون بانو زمونږ د شلمې صده یو نابغه شخصیت لکتر لګل هغه شل کتابونه چاپ دي او هغه نن سبا د کره په کور کې وسی او دا هغه چې کم مینو دا حال لیکنه
د پښتو ژبې هنرمند ګلزار لم مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د دې ملک د فنکارانو لپاره کار وکړي شي او بیا په خاص توګه د خیبر پښتونخوا هنرمندان خو ترغه غري ډیر پلی د نوموړي په وینا چې بیا بیا یې ویلي چې هنرمندانو ته د لکه د کرکټ یا د بلې لوبې لوبغاړو پرنګ نو کوي ورکړل شي نو ممکن د چې د فنکارانو مسلې هواري شي
زما خپل ځاني دا خیال دی یو زمونږ د کوم حالات کې په خیبر پښتونخوا کې دا غي په زمانه ډیر زمونږ هنرمندان چې ګنه نو په کور نه سي زما د پوزیشن دی چې ما تیر حکومت هم ورکړې او څنګه د لوبغاړو د کوم نه نو په مختلفو د سکواش دی کرکټ دی هاکی فوټبال د دې چې لوبغاړو دي دي ته په مختلفو دایمو کې په مهمو کې نو ګران او ګرشي ما په خیال چې اسانه طریقې ادا ده چې هغه ته په مختلفو ادارو کې دی هغه ته ملزمونه ورکړي نو دا به ډېر زیات شي کوم نو یو څه مند او خبره وي
مشال ریډیو چې د حکومت په دې اعلان باندې د پښتو ژبې اداکار اچ ایم رضان او پښتل نو هغه وي چې حکومت هم مستحق فنکارانو لا سن کوي
دا خو دې ټکټ کې چې موږ مته دې په هر دور کې په هر ځای کې موږ رښتیا هم شت پاتې شو یو همیشه مته دې دا ته کړی دین مخ کې لاس او هغه سره مته شونه شونه دې یو نو شو دا هو چې چیرې کوم داسې کوم څه هیڅ کوم څه چې دا هو نه وښته چې مخامخ راځي او کله دا خو بیا نه ته درته هم پاتې کوي هیڅ څه دا
د ذکر دا د روان کال په فروری میاشت کې د پاکستان صدر ممنون حسین د ټول پاکستان نه 33 مستحق هنرمندانو او لیکوالانو لپاره د 1.5 میلیون روپو د مالی مرستې اعلان کړی وو او ویلي وو چې وفاقي حکومت به د فنکارانو او لیکوالانو د خیر ښېګڼې لپاره فنډ جوړوي چې زیات نه زیاتو خلکو ته ترې ګټه ورسي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د شزو شبکه وای ژر به په عدالت کې دفتر پرانیزي چې د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره به قانوني مشورې ورکوي. د خبره د دې شبکې مشرانو تیر ورځ په جلال آباد کې پر شزو د تاوتریخوالي مخنیوي نړیوالې ورځې غونډې ته وکړه. د شزو شبکه وایي له شزو سره زور زیاتی غیر اخلاقي او غیر اسلامي فرهنګ دی چې باید له منځه یوړل سي. باز محمد عابد پرې رپورټ لري.
په ننګرهار کې د افغان ښځو د شبکې مشر خانقاه غرمل وویل چې د افغان ښځو شبکه به د استیناب په محکمې کې دفتر پرانیزي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د کموالي په لار کې به مثبتې لاسته راوړنې ولري.
د افغان ښځو شبکې وکولی شول چې په خپله په محاکمو کې خپل دفتر جوړ کړي. زمونږ خویندې به هلته فعالیت کوي او هلته به مشورې ورکوي، هلته به عریضې نوشته کوي چې هر قسم مشکلات وي د خویندې په وړاندې، حتی د ورونو ته هم وي. نو زمونږ دفتر په محکمه کې انشاءالله په دوه درې ورځو کې به افتتاح کیږي. زمونږ مدافع وکیلان یعنی د خپل وسې نه به زیات کوشش کوي چې هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې د هر چا دا مسؤلیت جوړیږي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په کمولو کې برخه واخلي.
دغه شومه پدیده چې کومه د تاوتریخوالي پدیده ده او دا زموږ د ټولنې په فرهنګ کې ګډه شوې ده او د اسلامي د احکام او د ارزښتونو سره په مغایرت کې ده. هغه ادارات کې دولتي دي او غیر دولتي دي، هر فرد به د سره په ګټه باندې حل ځری کو تر څو وکولای شو چې دغه منګه کچه راټیټه کو یاد منځه ویسو.
د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تورپیکی شنواری له ښځو سره د تاوتریخوالی لوی لامل په افغانستان کې جنگونه او د تعلیم د کچې کمواله غنی.
د جنگونو په حال کې تبن دا واضح خبره ده چې تعلیم او تربیه کچې بيخي صفر تر رسیدلې ده. نو دومره آگاهی عامه زمونږ ورونه نه لري. نو زیاتې خويندې زمونږ د بازي تاوتریخوالی قرباني کیږي. دې په خاطر چې د مخنیوي وکړو نو دغه کمپاین نه موږ پلار یاچ.
سره لدې چې لخصو سره د تاوتریخوالی د کمولو په لار کې دولتي او غیر دولتي ادارې د تیرو اوګدو کلونو رئیس کار کوي. خلاهم د ننګرهار په لورو پرتو ولسوالیو کې د خزو په وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی موجود دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پښې بوتر رسیدلیو ل مليحه امیرزاده څخه د خبرونو لنډي زیوزل بیا ورو.
دا خبر چنسه کبالی مشرانو فاټا په خبر پختونخوا کې د ورګډول او بلندیز مخالفت کړی دی. نن په پیښور کې په خبري هونډه کې د پاکستان په خوانی وفاقي وزیر او سېنېټر حمید الله جان افریدی وویل د کبالی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټه له ټولو قبایلو سره سما مشوره نه ده کړې. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي له حکومت نه د خپلو مشرانو د تحفظ غوښتنه کوي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی د نامعلومو وسوالو لخوا د خپلو مشرانو پر وژنه اندېښنه ښکاره کړه. وی ویل چې دغه شان پېښې په سیمه کې د امن پر ځای کولو حکومتي دعوه ته نقصان رسوي. د خواریکښو ملي سازمان مشرانو د بلوچستان په ګډانی سیمه کې د اوګوټ ماتولو په مرکز کې د نومبر د لومړۍ نیټې پیښې متاثره شوو کورنو له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده. دوی پرون ګډې خبرې غونډې ته وویل نه خو د پیښې په اړه کوم رپورټ مخې ته راغلی، نه د پیښې ذمهوار په ګوته شوي او نه هم له متاثرینو سره مرستې شوي. د ننګرهار چارواکي وایي نن په دوو بېلابېلو چاودنو کې د دوو امنیتي اهلکارو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 28 نور کسان ټپیان دي. نن په افغانستان پاکستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پای ته رسولو 14 ورځنی کمپین پیل شو. دا کمپین د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یا یونما په مرسته شروع شوی. دا په داسې حال کې ده چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي خلاف نړیوال ورځ منځل کیږي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د اروپای پارلمان لخوا په ټولنه کې د ترکی غړیتوب خبرو تر ځنډولو یو ورځ پس خبرداری ورکړي چې هېواد یې یورپ ته تلونکو پناه غوښتونکو کډوالو ته خپل سرحدونه خلاصولی شي. نن په استنبول کې په خطاب کې اردغان وویل چې هېواد یې د 3 میلیونو نه تر 3.5 میلیونو مهاجرو ته خوراک ورکوي خو ټولنې ورسره خپله وعده پوره نه کړه. د ایران سرکاري خبري اژانس خبر ورکوي چې د هېواد شمال مرکزي صوبه سمنان کې د 2 ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې لته لګي 10 کسان مړ شوي دي او تر 90 نور ژوبل دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول دي. سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې چې پر دې چپو پات سواز ډیو رادیو اوریدلای شي. پوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او پسې مکی له خپل ټولو خبريالانو سره یو ځای تر سبا درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.